アサミラジオ。
السلام علیکم او سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه په اول نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. په یو راپور کې اوري چې د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسی. نن دوشنبه ده، د کاب یهود 23مه د مارچ میاشتې 14مه. په خبری مجله کې اوري چې په ترکیه کې د تیر ماښام په 14 کې د تلفاتو شمیر زیات سوی دی. اوس خبرونه. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه یې خپلې دندې پرېښې وې سزا ورکړل سي. د غزني امنیه قمندان د ځینو ولسوالیو د سقوط خبرداری ورکړ وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول. د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمیر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قمندان د خوشي کېدو غوښتنه وکړي نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په ناتایید سوو راپورونو کې ویل سوي وه چې طالبانو د 1300 اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول سوي والی صلاح الدین د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو دغه قمندان څه وخت مخکې د افغان قواوو په عملیاتو کې نیول سوی و. د فاریاب والی سید انور سادات وایي چې دغه قمندان اوس مرکز ته لیږدول سوی. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل که طالبان غوښتنه وکړي نو دوی د صلاح الدین تبادلې ته چمتو دي. له موږ څخه رسما غوښتنه نه ده سوې، خو که د طالبانو لخوا له موږ څخه دا غوښتنه وسي طبعا موږ به غور ورباندې وکړو، ځکه دا زموږ د 1300 سرتیرو د ژوند مسله ده. د اسیرو سرتیرو کورنۍ د خپلو عزیزانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرېښې دي د هېواد له قوانینو سره سمه سزا ورکړل سي. راپورونه وایي شاوخوا 60 پولیس چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې دندې پرېښې وې اوس مرکز ترینکوټ ته رسېدلي. د دې ډلې په اړه مخکې ضد او نقیز راپورونه خپاره سوي وه او ځینو ویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یوځای سوي دي. خو د اروزګان د والي ویاند دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل چې دغو سرتیرو کومه معامله نه ده کړې، بلکې له نوي قمندان سره د مخالفت له کبله یې خپلې دندې پرېښودې. ده وویل چې دغو سرتیرو ته به له قانون سره سمه جزا ورکړل سي.
دغه به په عسکري قانون کې یو ډول نافرماني وي. دا چې څوک په کومه اندازه باندې ګرم دی دغه 15 جملې څخه بدون شک چې دوی مجازات کیږي او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دوی سره زموږ سیمه ییز اداره چلند کوي.
د غزنی امنیه قمندان خبرداری ورکړ که چیرې افغان دولت عاجل اقدامات ونه کړي د دغه ولایت زیاتې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ورسي. د رسنیو د راپورونو له مخې امین الله امرخیل پرون وویل د غزنی 8 ولسوالۍ د وسلوالو لاس تولیدونکي دي، خو کافي امنیتي ځواکونه نسته چې د سختریزو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د غزنی امنیه قمندان دا هم وویل که چیرې حکومت دغه ولایت ته اضافي ځواکونه ونه لیږي دی به له خپلې دندې استعفا ورکړي. د افغان حکومت علي رتبه چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. د ترکیې د CNN او NTV تلویزیونونو په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کاروونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقرې په مرکزي برخه کې د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او شاوخوا 125 نور ټپیان کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان الله دا یو تروریستي برید وباله. د انقرې په کیزلي سیمه کې ماښام د موټر بم په ذریعه یو تروریستي برید وسو. هغه ملکیان یې په نښه کړل چې د بس موټرو په تمځای کې انتظار وه. ترکیې تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب بندیز لګولی و. روسیې پر ترکیې تور لګولی چې د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د سوریې په شمال کې د کورد ډلو د سنګرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه تلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره سوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کراسنات لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریې په خاورې کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 300 متره وړاندې سوریې ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکي چارواکو تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی. په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په اج ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې د یوه فرانسوي تبعه او یوه جرمن په ګډون 14 کسان ووژل سول. په وسلو سنبالو کسانو په ګراند باسم سیمه کې پر دریو ساحلي هوټلونو برید وکړ. 14 ملکیان او امنیتي ساتونکي ووژل. د امریکا یوه څارونکې استخباراتي ډله وایي هغې شبکې چې په اسلامي مغرب کې ځان ته د القاعده څانګه وایي اعلان کړی چې د دوی درې غړي هم وژل سوي دي. د اج ساحل ولسمشر الحسن واتاره وویل له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې شپږ سختریزې وسلوال وژل سوي دي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړ چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ سي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه بالستیک توغندي ازموینه وکړه. لویدیځو حکومتونو لا د مخکې ویلي وه که څرګنده سي چې دغه توغندي د اټومي سرګلولې د لیږد توان لري نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2021 پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. راپورونه وایي د جرمني د بدیل یا EFD ګوند په بادینګ اورتینبرګ ایالت کې په سلو کې 12.5، په راینلډ پلاتینت ایالت کې په سلو کې 11، او په ساکسونی انهالت کې چې نسبتا فقیر ایالت دی په سلو کې 23 رایې ترلاسه کړې دي. اندری پوکینبورګ چې د ساکسونی انهالت ایالت د صدارت د مقام لپاره د خپل ګوند لخوا کاندید دی پرون وویل دلته په دې ایالت او په ټوله جرمني کې باید یو ځل بیا اپوزیسیون ولرو. موږ واکمن ایتلاف او د اپوزیسیون په نوم ګوندونه لرو خو خلک یو بدیل غواړي او موږ غواړو چې دا دنده ترسره کړو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په فیض آباد کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه یوه ټیټه منفي 14. په بامیان کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 14. په ګردیز کې هم آسمان وریاز اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 1 درجه. په کابل کې آسمان وریاز دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په مزار شریف ښار کې آسمان وریاز، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1. په کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به آسمان وریاز وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9 ده، او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه منفي 1 درجه اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سولې عالي شورا مرستیال هیله ښیي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسي.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رودررو با مخالفین مسلح را زمینه مساعد میسازد.
مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتنه وکړه د پاکستان او امریکا د سیاستونو په وړاندې چپ خوله پاتې نه سي. په ورزګان کې له څه باندې لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په ترکیه کې د پرونی ماښام په چاودنه کې د تلفاتو شمیر زیات سوی. په پاکستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولی دي. د ژوند په رنګونو کې مو هند ته بیایو، د تاج محل سیمې ته.
دنیا کې تاجمحل د مینې سمبول ده. بل کلینټن وایي چې دنیا کې دوه رقمه مخلوق ده، یو هغه دی چې تاجمحل لیدلی، یو هغه دی چې تاجمحل تر اوسه نه دی لیدلی.
د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د د سولې د عالي شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسله والو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانې میاشت کې ترسره سي. مولوی عبدالخبیر اوچکون د افغان حکومت د دوو مخالفو ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افراطي وسلوالو ډلو ته دې په خپلو قلمرونو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ یې هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د ISI تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همداراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
د اورزګن په دیروت ولسوالۍ کې له تیرو لسو ورځو راهیسې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د روزګان د ولایتي شورا غړي او د دهراوت ولسوالۍ قومي مشر محمد ظاهر نادری وایي چې د لسورو رئیس د دهراوت او خاص روزګان په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو فر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړي. د نادری په وینا د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګري دي او د نوو او پرمختللو وسلو څخه په استفادې جګړه کوي. د ولایتي شورا دا غړي وایي چې د جګړې له سیمو څخه 1500 کورنۍ د کورونو پریښودو ته مجبور سوي او دا مهال په مرکز ترین کوټ او نورو سیمو کې د ستونزو او کړاوونو ډک ژوند تیروي. په عیني وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په دهراوت کې هم د جګړې د توندوالي خبره مني او وایي چې طالبان د ملکي خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي.
د
روزګان د جنوبی ولایتونو تر ټولو نامنه ولایت دی چې د تیر یو کال راهیسې پکښې ورځ تر بلې پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتېږي. وسلوال طالبان په روانه جګړه کې هره ورځ د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دغه ډلې ویان قاري صف احمدي وایي چې په دهراوت او خاص روزګان کې زیاتې سیمې له افغان ځواکونو نیولې دي.
د فاریاب والی وایي که وسلوال طالبان د یو شمېر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یوه مهم قمندان د خوشي کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرېښي، د هېواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړل سي. د غزنی امنیه قمندان خبرداری ورکړ که چیرې افغان دولت عاجل اقدامات ونه کړي، د دغه ولایت زیاتې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ورسي. وروسته له هغې چې د ترکیې پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. روسیې پر ترکیې تور لګولی چې د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، څو د سوریې په شمال کې د کورد ډلو د سنګرونو د استحکام مخه ونیسي. په افریقا کې په القده پورې یوې تړلې ډلې په آج ساحل کې د پروني برید مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې 14 کسان ووژل سول. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړ چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ سي. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو خبرونو ته کتنه کوي.
تورنتو ستار ورځپاڼې په اروپا کې د کډوالو پر ستونزو په یوه مطلب کې د افغانانو په ګډون د هغو په لسګونو زرو کډوالو حالت ډیر ناوړه بللی چې په یونان کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼې د مطلب په پیل کې د یونان د صدر اعظم الکسس سپراس خبره راخیستې چې ویلي دي نن ورځ یونان د ارواحو ګودام دی. تورنتو ستار لیکي په نوې هواره شوې ځمکه کې سپینې خیمې قطار درېدلې او هر څومره ژر چې پوز کولی شي یوه نوې خیمه ودروي داخل بستر ځایونه یې ډکېږي. دا د یونان په شمال کې څه باندې لسو کمپونو یو دی چې د په زرګونو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره نوې جوړ شوي دي. یا تورنتو ستار په وینا که څه هم دغه کمپ نوی جوړ شوی خو شاوخوا یې د کثافاتو انبارونه ترسره وکېږي چې بد بوی باد له ځان سره وړي. په کمپ کې ماشومان ژاړي خو میندې په دري، فارسي او عربي ژبو آراموي. د محمد یوسف په نوم یو افغان چې په روانه انګریزي ژبه خبرې کوي له بهرني خبریاله د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی چې دا کوي د اقتصاد استاد دی وایي له طالبانو تښتېدلی دی او دغه کمپ د ځای نه دی. 29 کلن یوسف وایي دی مهم شخص و او مرستې ته اړتیا لري، یو څوک باید له ده سره مرسته وکړي چې له پولې واوړي. خو د تورنتو سار په لیکنه اروپا چې د کډوالو له یوه بې ساري بحران سره مخامخه ده د پناه ورکولو ورونه تړي. دیرش کلن نسرین وحدت تر یونان پورې د رسیدو سخت لارې په یاد راوړي او وایي کله چې له لسبوس ټاپو په کښتۍ کې اتم ته سفر کاوه هغه مهال د امن احساس وکړ. نسرین چې وایي په افغانستان کې د قانونو او کرنې په وزارتونو کې د جنډر په برخه کې د سلاحکارې په توګه دنده ترسره کړې، یونان ته په رسېدو سره کورنۍ د موټر په ذریعه جرمني ته سفر پلان کړی و، خو کله چې په خبرونو کې واورېدل چې نور افغانانو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکول کېږي ټکان یې وخوړ. هغه وایي نه پوهېږي چې وژاړي که وخاندي. د ورځپاڼې په وینا دا یوازې نسرین نه ده چې له دغه بد حالت او نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده، بلکې په یونان کې د ایسار شوو له 10 زیاتو کډوالو او پناه غوښتونکو هم دا حال دی. سنترال ایشیا نیوز آنلاین خپرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دې هېواد کې د ناتو د ماموریت د مخکینی مشر جنرال جان کمپل څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال د جګړو له سخت فصل سره مخامخ وي. هغه ویلي دغه فصل به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره چې تر اوسه یې تر ډېر حده دفاعي دریز غوره کړی سخت فصل وي. د جنرال کیمپل په وینا دا به د دغو ځواکونو لپاره د جګړو ډېر سخت فصل وي که دوی خپل دریز بدل نه کړي او د جګړې په ډګر کې تر ډېره تهاجمي تګلاره غوره نه کړي او هم د پوځي مشرانو وړتیاوې ښې نه کړي.
مشرانو جرګه له حکومته غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوه ګونو سیاستونو په وړاندې چپه خوله پاتې نسي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خپل بهرني سیاست کرښې روښانه کړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا د ټول سیاستونه دوه ګونی متناقض او پیچلی تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وایي امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاوره کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینې همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکی کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخي چې د یک شنبې د ورځې د جرګې مشري یې کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړي دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری داده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی وو چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي نو پاکستان کولی سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړیو ویلي وو چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
عبدالحد اتل له هلمند د ګریش کولسوالی او د باباجي سیمې اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي. دلته سختې جګړې دي او ورځ په ورځ شدت مومي. هیله ده دولت مو ناره واوري. محمد معصوم نورزی له فرا لیکلي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا پر وسلوالو ډلو وسلې ویشل کیږي. افغان دولت باید د دې خطرناک کار مخه ونیسي. رحیم الله مقدس له افغانانو هیله کړې چې د سولې لپاره دعا وکړي چې عوام د جنګونو له شره په امان سي. سردار ولی سیرت لیکلی چې د څلور اړخیزې ډلې په پنځمه غونډه کې په کار ده د جنګ پر ښکېلو لوریو غږ وسي چې د سولې تر مذاکراتو مخکې اوربند وکړي. عبدالسلام له زابله تر هغو چې افغانانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې نه وي هېواد ته د سولې راتګ ناممکن دي. عبدالواسع ارمان له لوګر او یو بل اوریدونکي په خپل اس ام اس کې پوښتنه کړې چې د افغانستان راتلونکي مسابقه له چا سره ده. اوریدونکو ته باید ووایي چې افغانستان د پنجشنبې په ورځ د هندوستان په کلکته کې له سریلانکا سره مسابقه لري. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله کړې چې د سریلانکا په وړاندې د مسابقې لپاره پوره چمتووالی ونیسي.
د ترکیې پلازمین انقره کې د تیر ماښام په چاودنې کې د څلور دېرش کسانو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. دا په داسل کې ده چې د ترکیې پښه ورځ تر بلې د سوریې په کړکیچ کې دننه کیږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدراعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقره په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس یې په نښه کړ چې شل تنه سورلۍ پکې وې. دا هم هغه سیمه ده چې نږدې یوه میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسؤلیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکې حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقرې د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 300 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریه په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا دمخه له سرحد څخه 300 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقره د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې بارانونه اوري چې تر دې دمه یې زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې تر دې دمه د دوو بارانونو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ډیرو بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا، پنجاب او افغان پولي تسیرمه په قبایلي سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر اوسه یې پر مرګ ژوبه سربېره مالي زیانونه هم اړولي دي. له قدرتي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې NDMA چارواکي وایي چې د دغو بارانونو له امله د پاکستان په بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او قبایلي سیمو کې لسګونه کسان مړه شوي دي. داری د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل یو تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانونو له امله تر دې د ملک تلګه 30 کسان مړه شوي، چې په دې ډله کې په بلوچستان کې 13، پنجاب کې 10، خیبر پختونخوا کې 6، په قبایلي سیمو کې 8 او په اورکزو کې 15 کسان شامل دي. له قدرتي افتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې دمه د دغې موسمي بارانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي او 15 کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورکزو ایجنسۍ کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي وو چې له امله یو کان نړېدلی وو چې لږ تر لږه 6 کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډېری د خیبر پختونخوا د شانګلې او نور سیمو اوسیدونکي دي. دغه رسنۍ هم د شاند روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او 300,000 نور بې کوره او زیانمن کړل. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
سانوم څه ده او دلته څه کې؟
صادق کومار چکر ته راغلی.
دا کوم ځای ده؟ زه ته چپ کې اوس ولاړ یو.
دا تاج محل ده. د انډیا یعنی د ټول دنیا یو تفریحي ځای ده. ټول دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي.
خاص ته دغه تاج محل په اړه ته څه پوهیږي؟
دا خو د مینې سمبول ده. دنیا کې تاج محل د مینې سمبول ده. او بل کلینټن وایي چې دنیا کې دوه رقمه مخلوق ده، یعنی دوه رقمه خلک دي. یو هغه دي چې تاج محل لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل تر اوسه نه دی لیدلی. یعنی دومره مهم نه
اوس هم په هغه خلکو کې راغلی چې تا تاج محل لیدلی دی.
ډېره تلوسه مې ورته چې تاج محل
اوس چې دلته تاج محل ته راغلی، تا څه ډول خلکو کتل؟ دلته څنګه وو؟ حالت څنګه وو؟ وضع څنګه وه د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شوی داسې مینهناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینهناک خلک دلته وکتل؟
دیاری او سګور خپل جوړه ځان سره را روانه کړې دلته راځي چکر لپاره.
په تاج محل کې تا کمې ودانۍ وکتې چې دلته را ننوتې؟
دوه خو جمعتونه دي غټ غټ. یو تاج محل چې خپل تاج محل ده،
هغه ودانۍ ده،
غټه ودانۍ چې دا خپل غټه دی کې دننه چې بیا د قبرونو او ممتاز جهان
مقبره والته
مقبره عدالته دا مې ولیدا. او نور ون دی نه دي نو
کوم کوم درته نور افغانان هم راځي ک څنګه؟
ډیر زیات افغانان راځي، ډیر زیات.
او کله چې راشي بیا نو د تاج محل نه دي نه
کی؟ تاج محل ته بس راشي.
ستا خپل باندې پیغام څه دی؟ دغه ډول زین په افغانستان کې مشه دي؟
بالکل دینه بخمی افغانستان کې خو امنیت مهم امنیت ده موږ دومره دلته راغلو تقریبا 450 کیلومتر مزل موږ کو اس قسم ویر اس قسم موږ کې نو نه زړه کې نو خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچي امنیت پکې راشي نو ان شاء الله دین خسر دین شه به دې ځنه خلک دلته راځي
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله له سطر فروغ نه واوري چې د سهار تر اتو بجو دوام کوي مېرمن
تشکر آقای صالح شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام ساعت 7:30 دقیقه صبح با وقت کابل شد شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم امروز دوشنبه 24 مایه حوت سال 1394 شمسی برابر است به 14 ماه مارچ سال 2016 میلادی در بخش تکنیک مرا طاهر روشان همکاری میکند شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت در ماه جاری برگزار خواهد شد همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد در مورد انفجار مرگبار شام دیروز در ترکیه هم برایتان میگیم نگاه به مطبوعات جهان در مورد افغانستان نیست میاندازد و صحبت جالب در رنگ‌های زندگی جای دارد پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید مقام‌های ولایت اوروزگان می‌گویند ده‌ها سربازی که به طور خودسر وظایفشان را ترک کرده‌اند بر اساس قوانین مجازات خواهند شد. قمانداران امنیتی ولایت غزنی هشدار می‌دهد که اگر حکومت اقدامات فوری را روی دست نگیرد چندین ولسوالی این ولایت به دست طالبان سقوط خواهند کرد و رقم تلفات انفجار شام دیروز در ترکیه به 34 تن افزایش یافته است. تفصیل اخبار والی فاریاب میگوید در صورت تقاضای طالبان برای رهایی والی نامنهادشان در بدل آزاد ساختن 13 عسکر افغان حکومت روی این مسئله غور خواهد کرد قبل از این در برخی از گزارش‌ها گفته شده بود که طالبان در مقابل رهایی این عساکر افغان خواسته بودند تا صلاح الدین والی نامنهادشان برای ولایت فاریاب از قید حکومت آزاد شود اما سید انور سادات والی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان چنین تقاضایی را از آنها نکردند
این تو یک طلب رسمی از ما نکردن. یک پیشنهادی به ما از طرف طالب ها بیاید تصمیم گیرندن. ما باشم طبیعی که بررسی میکنیم. طبیعی اینجا حیات اجزه سرباز ما مطلعی بحث
این سربازان افغان چند پیش در ولایت فاریاب از سوی طالبان اسیر شدند. والی فاریاب از وضعیت صحی آنها اطمینان داد و گفت که برای رهاییشان تلاش حکومت از طریق بزرگان قوم ادامه دارد. این در حال است که وابستگان 13 عسکر اسیر شده از حدود 18 روز به این سو در پارک شهر نوی کابل خیمه تحصن برپا کردند و می خواهند تا این سربازان به زودی از قید طالبان رها شوند. مقام‌های ولایت اوروزگان می‌گویند ده‌ها سربازی که در اعتراض با قماندان جدید امنیتی ولسوالی خاص اوروزگان به طور خودسر وظایفشان را ترک کرده و از این ولسوالی به شهر ترینکوت رفتند بر اساس قوانین افغانستان مجازات خواهند شد قبل از این گزارش‌های موجود بود که گویا این عساکر که تعدادشان به حدود 60 تن می‌رسد به طالبان پیوستند اما دوست محمد نایاب سخنگوی والی اوروزگان به رادیو آزادی گفت که معامله صورت نگرفته و این سربازان در اعتراض با تقرار قماندان جدید ولسوالی خاص اوروزگان وظایفشان را ترک کردند. به گفته وی این عساکر حین خارج شدن از این ولسوالی در مسیر را با طالبان مسلح نیز برخورد کردند.
چنین چیزی نبود اینا از این رای خطرناک رو بور میکنن و سه نفرشان متاسفانه که قربانی زینمی جنگ میباشن بیدونیم که تیها مقصر است بعدن با جنا به خانون سپرده شون و مجازات خود ببینن
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قماندان امنیتی ولایت غزنی هشدار میدهد که اگر حکومت اقدامات فوری را روی دست نگیرد چندین ولسوالی این ولایت به دست طالبان سقوط خواهند کرد. بر اساس گزارش رسانه ها امین الله امرخیل به روز روز یکشنبه گفت که 8 ولسوالی ولایت غزنی در آستانه سقوط قرار دارند. به گفته وی تعداد نیروهای امنیتی برای جلوگیری از پیشرفت تندروان مسلح در این ولایت کافی نیست. قماندان امنیتی ولایت غزنی همچنان گفت در صورتی که حکومت نیروهای اضافی به غزنی اعزام نکند از وظیفه‌اش استعفا خواهد داد. مقام‌ها در کابل تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها. پس از آن که تصاویر قربانیان حمله مرگبار شام دیروز در پایتخت ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر نشر شد، یک محکمه ترکیه در زمینه بسته شدن این شبکه‌ها دستور داده است. با نقل از تلویزیون‌های CNN ترکیه و NTV، کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور گفتند که در راستای دسترسی به این شبکه‌ها مشکل ایجاد شده است. مقام‌ها می‌گویند که در انفجار شام دیروز در منطقه مرکزی انقره حداقل 34 تن کشته شده و حدود 120 تن زخم برداشتند. افغان علا وزیر داخلی ترکیه در مورد این حمله گفت: در منطقه کیزیلی انقره شام امروز توسط موتربمب یک حمله تروریستی صورت گرفت و در آن افراد ملکی که در یک ایستگاه بس انتظار می کشیدند هدف قرار گرفتند. ترکیه سال گذشته نیز به دلیل نشر تصاویر یک سرانوال این کشور در شبکه‌های اجتماعی که تندروان چپگرا اسلحه را بالای سرش گرفته بودند بر استفاده از توییتر، فیسبوک و یوتیوب تحریم وضع کرد. روسیه ترکیه را متهم کرده که نیروهای نظامی را در چند صد کیلومتری منطقه سرحدی در داخل خاک سوریه جابجا نموده است تا مانع تقویت و تحکیم مواضع گروه‌های کرد در شمال سوریه شوند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت مسکو در مورد حضور نظامی ترکیه در داخل قلمرو سوریه شواهد در دست دارد. ترکیه خواهان جلوگیری تقویت مواضع کردها در سوریه شد و اما پس از آن حق مسلم خود دانست تا در داخل سوریه یک ساحه امنیتی را ایجاد کند. بر اساس معلومات ما ترکیه حتی قبل از آن هم چند متر در خاک سوریه داخل شده و در آنجا استحکامات را ایجاد نمود. ترکیه تاکنون در مورد این اظهارات وزیر امور خارجه روسیه واکنش نشان نداده است. و یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت حمله دیروز در ساحل آج را به عهده گرفت. در این حمله 16 تن به شمول یک فرانسوی و یک آلمانی کشته شدند. مردان مسلح بر 3 هتل ساحلی در منطقه گراند باس هم حمله کرده و 16 ملکی و محافظان امنیتی را کشتند. یک گروه ناظر استخباراتی آمریکا میگوید یک گروهی که خود را شاخه القاعده در مغرب اسلامی مینامد اعلان کرده است که 3 عضو این گروه نیز کشته شدند. رئیس جمهور ساحل آج گفت که 6 تندروی مسلح در جریان درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمدند.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. مزار شریف هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 11. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 17.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همکارم همیرا الکوزی پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت در ماه جاری برگزار خواهد شد.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح را زمینه‌اش متعهد می‌سازد.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید این کشور در پیوند به اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی با هیچ کشور تفاهم نکرده است. مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. در مورد انفجار مرگبار شام دیروز در ترکیه هم برایتان میگیم و در رنگ های زندگی صحبت جالبه را میشنوید.
یک نفر که درس میخونه تحصیل میکنه ها این دستاز است، ما مود زر از اونا زیادتر زحمت میکشیم. این مسلک که رشته طب میباشه بخش این زحمت زیاد کار داره.
سلام مجدد بر شما، من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو زودی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح دولت در ماه جاری انجام خواهد شد. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان تمایل حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار را برای گفتگوهای صلح ستود. از سوی دیگر نماینده ملکی ناتو از کشورهای همسایه افغانستان می خواهد که به گروه های افراطی در قلمروشان اجازه فعالیت ندهند. مقیم نایب گزارش می دهد.
نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا نزدیک به 3 هفته قبل در نشست 4 جانبه فیصله کردند که مذاکرات صلح مستقیم بین حکومت و طالبان افغان تا 15 ماه مارس برگزار شود. تا به امروز دوشنبه که 14 ماه مارس است، هیچ جانبه نگفته که این گفتگوها چی زمانه برگزار می شوند. اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید توقع دارد که گفتگوهای مستقیم بین طرفین درگیر در جریان ماه مارس برگزار شوند. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان اطمینان داده است که در جریان ماه جاری طالبان را به پای میز مذاکره حاضر میکند.
بعضی که گروه برابری ملا سرمد منصور که مذاکره را رد کردند، کشورهای 4 جانبه هم تاریخ مشخص را اعلان نکردند، ولی جانب شورای عالی صلح دولت افغانستان آمادگی کامل داره و در اواخر اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح را زمینه‌اش مساعد می‌سازد.
اخیراً حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه انشابی طالبان به رهبری ملا محمد رسول تمایل نشان دادند که در مذاکرات صلح شرکت می‌کنند. معاون شورای عالی صلح افغانستان علاقمندی این دو گروه را برای اشتراک در گفتگوهای صلح مثبت خوانده، امیدواری نشان داد که پاکستان جنای طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور را برای اشتراک در این مذاکرات وادار سازد. مولوی اوچقون در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت
موضع‌گیری گلبدین حکمتیار که پیام مثبت داده منطقی هم است، قابل قبول برای ملت شریف افغانستان هم است و این هم به فال نیک ببینیم. در مورد ملا رسول که یک گروه دیگر رهبری میکنند، فکر میکنم که در مورد گفتمان سیاسی معتقد بودند. ملا سرمد منصور از غالبا که از طرف هوادارای ملا رسول گفته میشه که زیر نظر آیسای باشه، حتی تخمینای وجود دارد که اگر اسلام آباد فشار وارد کنه میتونه
اونا
را به پای میز
مذاکره بکشانه. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان این مطلب را زمان بیان میکند که اسماعیل آراماز نماینده ملکی ناتو برای افغانستان دیروز از حکومت ها در منطقه خواستا به گروه های تروریستی در قلمروشان اجازه فعالیت ندهند. نماینده ملکی ناتو که با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل صحبت میکرد، از کشورهای همسایه خواست تا از حکومت افغانستان حمایت کرده تروریست ها را نگذارند تا از قلمروشان به حیث مراکز فعالیتشان استفاده کنند. نماینده ملکی ناتو همچنان تلاش های حکومت افغانستان در ارتباط به تامین صلح و ثبات در این کشور را از راه مذاکره و گفتگو ستایش کرد و تاکید نمود که صلح در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه می باشد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 101.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ساعت 7:44 دقیقه صبح وقت کابل شد. این مجله خبری ما تا ساعت 8 صبح یعنی تا حدود 15 دقیقه دیگر ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید این کشور در پیوند به اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی با هیچ کشور تفاهم نکرده است. این گزارش را تا لحظات دیگر می شنوید. همچنان پیش از این گزارش نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم. حالا 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. فشرده خبرهای مهم را داریم. سید انور سادات والی فاریاب میگوید در صورت تقاضای طالبان برای رهایی والی نامنهادشان در بدل آزاد ساختن 13 عسکر افغان، حکومت روی این مسئله غور خواهد کرد. مقام‌های ولایت اروزگان میگویند ده‌ها سربازی که در اعتراض با قماندان جدید امنیه ولسوالی خاص اروزگان به طور خودسر وظایفشان را ترک کرده و از این ولسوالی به شهر ترینکوت رفتند، بر اساس قوانین افغانستان مجازات خواهند شد. امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی هشدار می‌دهد که اگر حکومت اقدامات فوری را روی دست نگیرد، چندین ولسوالی این ولایت به دست طالبان سقوط خواهند کرد. پس از آن که تصاویر قربانیان حمله مرگبار شام دیروز در پایتخت ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر نشر شد، یک محکمه ترکیه در زمینه بسته شدن این شبکه‌ها دستور داده است. روسیه ترکیه را متهم کرده که نیروهای نظامی را در چند صد متری منطقه سرحدی در داخل خاک سوریه جابجا نموده تا مانع تقویت و تحکیم مواضع گروه‌های کرد در شمال سوریه شوند. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت حمله دیروز در ساحل آج را به عهده گرفت. در این حمله 16 تن به شمول یک فرانسوی و یک آلمانی کشته شدند. و فرانسه هشدار داده است که تهران به خاطر آزمایشات راکت بالستیکی با تأثیرات اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. ساعت 7:47 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که در مطبوعات بین المللی در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. روزنامه تورنتو استار مطلب را در مورد مشکلات پناهجویان در اروپا نشر کرده و در آن وضعیت ده هزار پناهجو به شمول افغانها را که در یونان گیر مانده اند خیلی ناگوار خوانده است. در آغاز این مطلب سخنان الکس سپراس صدر اعظم یونان جای داده شده که گفته است یونان در حال حاضر گدام ارواح است. تورنتو استار می نویسد روی زمین تازه هموار شده خیمه های سفید رنگ به ترتیب کنار هم بر افراشته شده و به هر اندازه زود که اردو بتواند یک خیمه نو را فراهم کند مورد استفاده قرار گرفته و داخل آن پر از پناهجویان می شود. این یکی از ده کمپی است که در شمال یونان موقعیت دارد و به هدف جابجایی هزاران پناهجو ایجاد شده است. بنوشته تورنتو استار با آن که این کمپ تازه ساخته شده است، اما در اطراف آن انبار کثافات موجود بوده و بوی تعفن را باد با خود می آورد. در مطلب این روزنامه آمده است که کودکان در کمپ می گیرین و مادرانشان با آنها به زبانهای دری، فارسی و عربی حرف می زنند و برای آرام ساختن این کودکان تلاش می کنند. یک افغان به نام محمد یوسف که به گونه فصیح به انگلیسی تکلم می کند از خبرنگار خارجی تقاضای کمک می نماید. او که ادعا می کند استاد اقتصاد است، می گوید از طالبان فرار کرده و این کمپ جای او نیست. یوسف 29 ساله می گوید او به کمک نیاز دارد و کسی باید با وی همکاری نماید تا از سرحد عبور نماید. اما به نوشته تورنتو استار، اروپا که با بحران بی سابقه پناهجویان روبرو است، زمینه پذیرش پناهجویان را محدود می سازد. در بخشی از مطلب این روزنامه آمده است، نسرین وحدت 30 ساله دشواری را که الی رسیدن به یونان متحمل شده، به یاد می آورد و می گوید هنگامی که با کشتی از جزیره لسبوس به آتن سفر می کرد، احساس امن نمود. نسرین می گوید او به حیث مشاور در بخش جندر در وزارت‌های معادن و زراعت افغانستان کار کرده است. با گفته وی خانواده‌اش با رسیدن به یونان تصمیم داشت که ذریعه موتر راهی جرمنی شود، اما زمانی که در خبرها شنیدن دیگر اجازه ورود به افغانها دادن نمی شود تکان خوردند. او می گوید نمی داند که بگیرید و یا بخندد. به نوشته روزنامه، این تنها نسرین نیست که با وضعیت خراب و سرنوشت نامعلوم روبرو است، بلکه وضعیت بیش از 30,000 پناهجوی گیرمانده در یونان به همین شکل است. و نشریه سنترال ایشیا نیوز آنلاین در یک مطلب سخنان جنرال جان کمبل، قماندان پیشین ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را در مورد وضعیت امنیتی این کشور جای داده که گفته است، افغانستان در سال جاری با فصل شدید جنگ روبرو خواهد بود. او همچنان گفته است که این فصل برای نیروهای امنیتی افغان که تا حد زیاد موضع دفاعی را اختیار کرده اند فصل دشوار خواهد بود. به گفته جنرال کمبل، این فصل برای این نیروها فصل بسیار دشوار خواهد بود اگر موضعشان را تغییر ندهند و راهکار تهاجمی را بیشتر در میدان نبرد روی دست نگیرند و هم قابلیت رهبران نظامی بهتر نشود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید این کشور در پیوند به اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی با هیچ کشور تفاهم نکرده است. این سخن را یک مسئول وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بر روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید هرگاه مهاجرین افغان بدون تفاهم قبلی به این کشور بازگشت داده شوند دوباره به کشور میزبان فرستاده خواهند شد. این در حالی است که بریتانیا گفته است که شماری از ترجمانهای افغان را که از سوی آن کشور پذیرفته نشدند به افغانستان برمیگرداند. حفیظ الله میاخیل مشاور امور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون این کشور در پیوند به اخراج اجباری مهاجرین افغان هیچ تفاهم‌نامه‌ای را امضا نکرده و کشورهای اروپایی باید مطابق تفاهم‌نامه‌های قبلی در این مورد عمل کنند.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور در ارتباط به اخراج اجباری افغان‌ها کدام تفاهم‌نامه امضا نکرده و هر نوع اقدامی که در این عرصه صورت می‌گیرد نظر به قوانین و اصول بین‌المللی باید در تفاهم با حکومت افغانستان باشد.
آقای میاخیل گفت حکومت افغانستان در سال 2002 میلادی با 6 کشور اروپایی به شمول بریتانیا تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن مهاجرین افغان که شامل 5 کاتگوری خاص می‌شوند از این کشورها اخراج نکردند. افغان‌هایی که مناطق اصلی‌شان ناامن است از واجدین شرایط این تفاهم نامه اند. این در حال است که به گزارش دیلی میل، محکمه در بریتانیا حکم لغو قانون جلوگیری از برگشت ترجمان‌های افغان به کشور را داده تا آنان به افغانستان برگشتانده شوند. اما وزارت خارجه افغانستان گفته که بر روز شنبه فیصله صورت گرفته تا برگشت مهاجرین افغان به اساس یک تفاهم‌نامه همه‌جانبه میان افغانستان و کشورهای اروپایی صورت گیرد. از سوی هم شماره از ترجمان‌های افغان که با نیروهای خارجی در افغانستان وظیفه اجرا کرده‌اند می‌گویند که مورد تهدید قرار دارند و هیچ گونه احساس مسئولیت نمی‌کنند. نورالله رحمانی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر ترجمان‌های افغان دوباره از کشورهای اروپایی اخراج گردند بیشتر از گذشته جانشان در خطر واقع خواهد شد.
نگرانی هستم که شکار کسایی که مخالف آنهایی که عملای ایساف کارتن هستن خدا نخواسته روز شاه که هدف یا جاب قرار بگیریم. خیلی خود را غیر مسئول به احساس میکنیم. طبعا کسی وقتی که اخراج بکنن باز هم به می جایی که امنیت نیستن. من قبلا اگر کسی خبر نبود حالا به خیلی فهمیدم مخالفین که اینا حتما امر از جا بودن که یک بار رفتن اونجا قبول نشدن پس اومدن زندگیش 100% در خطر باشه.
به اساس گزارش ها حدود 250 هزار افغان در یک سال گذشته از راه های غیر قانونی به اروپا رفتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شام دیروز در نتیجه انفجار قوی در انقره پایتخت ترکیه حداقل 34 نفر کشته شده و دهاتن دیگر زخم برداشتند. مقامات گفتند انفجاری که در میدان مرکزی شهر انقره در یک ایستگاه بس در نزدیکی یک پارک رخ داد یک حمله بمی بود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
انفجار دیروز در شهر انقره در پایتخت ترکیه در منطقه نزدیک به ساختمان‌های دولتی رخ داد. شاهدان عینی میگویند اندک پس از انفجار هلیکوپترهای نظامی به پرواز درآمدند. بر اساس گزارش‌ها احمد داوود‌اوغلو صدر اعظم با وزیر امور داخله، رئیس اداره استخبارات و دیگر مقامات امنیتی ترکیه اجلاس اضطراری را برگزار کرد و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان هم با وزیر امور داخله گفتگوی تلفنی نمود. این حمله در نزدیکی محل حمله ماه گذشته به وقوع پیوست که 29 کشته به جا گذاشت. هرچند تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما یک مسئول استخبارات ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که بر اساس تحقیقات ابتدایی آنها این حمله را حزب کارگران کردستان و یا گروه های متحد آن انجام داده است. مسئولیت حمله ماه گذشته را یک گروه نزدیک به حزب کارگران کردستان به دوش گرفته، اما مقامات میگویند کردهای سوریه نیز در آن دست داشتند. حمله انتحاری شام دیروز در ترکیه در حال صورت میگیرد که مسکو ترکیه را متهم میکند که تأسیسات نظامی را در منطقه کردها در داخل سوریه ایجاد کرده است. روسیه میگوید ترکیه نیروهای نظامی خود را در چند صد متری دور از مرز در داخل خاک سوریه جابجا نموده است تا مانع تقویت و تحکیم مواضع گروه های کرد در شمال سوریه شوند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت مسکو در مورد حضور نظامی ترکیه در داخل قلمرو سوریه اسناد دقیق دارد. ترکیه خواهان جلوگیری تقویت مواضع کردها در سوریه شد و اما پس از آن حق مسلم خود دانست تا در داخل سوریه یک ساحه امنیتی را ایجاد کند. بر اساس معلومات ما ترکیه حتی قبل از آن هم چند متر در خاک سوریه داخل شده و در آنجا استحکامات را ایجاد نموده بود. ترکیه تا کنون در مورد این اظهارات وزیر امور خارجه روسیه واکنش نشان نداده است. این در حال است که ترکیه در دو شهر کردنشین در جنوب غرب انقره قیود شبگردی را وضع کرده است.
رنگ‌های زندگی.
اسمم لیزا، تخلص اسکرزاده، یکی از معلمین.
کدام مسائل شما تدریس میکنین؟
از ما رشته قابلگی عالیه.
چه تعداد شاگرد از دستن فایتان شما که تدریس میکنین؟
تعداد زیاد است. هر سن بر حدود 45 نفر تا 50 نفر میده.
چی فکر میکنین مسئولیت استادان نسبت به دیگر قشر جامعه مهمتر مشکلتر نیست؟
مشکلتر است، چون بخاطر از اینکه یک نفر که درس میخونه تحصیل میکنه آینده ساز است و ما از اون زیادتر زحمت میکشیم، کوشش میکنیم که یک چیز در آینده بر دیگران کمک بکنه. به خاطر این مسلک که رشته طب میباشه و خصوصا طب عالی میباشه و نیمه عالی میباشه این زحمت زیاد کار داره که هم خودش پشت کار داشته باشه و هم شما سر کار بکنه.
خب چی فکر میکنین مسئولینی که شما تدریس میتین بر از اونا، آیا میتونن در آینده کادرای بسیار خوب و درد بخور در جامعه به بار بیارن؟
میتونن، زحمت میکشن، همیان هم هست، چون این شخصی هست و هم پول میتن هم درس میخونن هم خودشون زحمت پشت کار دارن زیاده.
طب طبابت در افغانستان چطور میبینین؟ قسمی که دیده میشه در اواخر اکثرا مردمی که مریض میشن در کشورهای خارج همسایه میرن،
اما فعلا همه چیز مساعد است. در بعض از پرابلم های کوچک میباشه در شفاخانه که به اساس از این است که نبودن وسایل طبی میباشه و از اون اساس میتونن که در کشورهای دیگه خود از این شفاخانه خارج میتن. یک تقاضا از دولت و از کسانی که در رس هستن تقاضا میکنم که اگر در صورت یا کنکور امتحان میتن جذبشان بیشتر بشود و اونجا اگر یا جذب بیشتر داشته باشن میتونن که از طریق دولت اینا کارم بکنن و این شخصی که میخوان باز بسیاری وقت که ببینن که هر جایی که امتحان میتن یا سی وی میتن برای اینا میگن که در شخصی خواندن وظیفه نمیتن.
از نظر خودتان چی ارزیابی کردین تفاوت بین محصلینی که در طب دولتی میخوانن و در طب شخصی؟ آیا کدام تفاوتی است؟
تفاوت نیست. در حاصل همو متد درسی دمو دولتی هم است، همو در شخصی هم. فقط فرقشون همی است که از دولتی یک ذره میگن که خواندن مدار اعتبار زیاتر داره نسبت به شخصی ها. سند حضور زیاتر میگن که مدار اعتبار.
تشکر، سلامت باشین.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. احمدین از روزگان در پیامش نوشته است که اگر دولت در قسمت بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی دهراوود توجه نکند، این ولسوالی به کنترل مخالفان مسلط در خواهد آمد. و محمد اسلم آرمان از خوست از وزارت تحصیلات عالی خواسته است که نتایج امتحان کنکور را به زودی اعلان کند. از همراهیتان با من ستار فروخت